شما تشکر. حالا هم همکارم احمد تکل با یک برنامه تازه با شماست.
بله ډیر زیاته مننه کوم فروغ صاحب له تاسو نه او قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د دې خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو په لنډه برخه کې به یو وری چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په چین کې د خبرو لنوي پړاو څخه پرده پورته شوه. دا ورسته راځي لمړی په مکرې خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړی.
په سر کې د خبرونو سرچې کې وسلوال طالبانو په هلمند ولایت کې د پولیسو 19 افسران او د ملي اردو 2 سرتیري وژلې. د متحده ایالاتو ولسمشر وایي چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي سرتیرو ډیره برخه به یې د راتلونکي میلادي کال تر پایه له دې هیواده وباسي. او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې ایران ته د اس 300 روسي توغندیو سپارل به ډیر ژر پیل شي. پاسر کې د افغانستان کورنی خبرونه وسلوال طالبانو په هلمند کې د پولیسو 19 افسران او د ملي اردو 2 سرتیري وژلې. د راپورونو لمخې د وسلوال طالبانو یو ډلې د دوشمې په ورځ د هلمند د نوزاد ولسوالۍ پر یو پوځي مرکز برید وکړ او هغه یې محاصره کړ. د نوزاد ولسوالۍ د امنیه قومندان نفس خان د دغه مرکز له دننه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې وسلوالو دوی محاصره کړي او د دوی ډیری وسلې او وسایل هم ترې نیولې دي. نفس خان له حکومت عاجل مرستې غوښتنه وکړه او ویل چې دوی ته باید سمدستي نور ځواکونه ورواستول سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي سره له دې چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیدلې، خو دا هیواد تر اوسه یو خطرناک ځای دی. باراک اوباما په ویرجینیا ایالت کې د جګړې قربانیانو یاد ته د درناوي مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي سرتیرو ډیره برخه به یې د راتلونکي میلادي کال تر پایه له دې هیواده وباسي.
Today is the first Memorial Day in 14 years that the United States has not
They why د جګړې د قربانیانو د ورځ زموږ د ډیرو لپاره خاص اهمیت لري، لکه چې په افغانستان کې زموږ جګړه پای ته رسیدلې. دا لومړی ځل دی چې دغه مراسم لمانځو. په اوس وخت کې شاوخوا 1500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې حضور لري چې تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت مخته وړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال به هیڅ کله هم ونه سي کړای چې د افغانستان خاوره د نور هیوادونو په تیر بیا د منځنۍ اسیا پر ضد وکاروي. دا خبره د دفاع وزارت د اپریسون رئیس جنرال افضل امان لازادي رادیو سره په مرکه کې وکړه او ویل چې داعش په افغانستان کې ځای نه لري. د وای موږ د دشمن د ټولو تحرکات په وړاندې ښه تیاری نیولی او دشمن به ونه توانیږي چې پر مختلفو سیمو د تهاجم لپاره د افغانستان له خاورې د وسیله په توګه کار واخلي. په افغانستان کې د داعش له حضور سره داسې اندېښنې راپورته شوي چې ښایي دغه ډله د فعالیت لمن د مرکزي آسیا هیوادونو ته وغځوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل ویلي چې د اسلامي دولت ډلې تر اوسه په افغانستان کې عملیات مخ نه کړې، خو دغې ډلې په جدیت سره د ټولنیزو رسنیو له لارې د استخدام لړۍ تیزه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر دوه ورځو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د عملیاتو په نتیجه کې 250 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. دا وزارت پرون د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه عملیات درې واړو امنیتي ارګانونو په ګډه په ننګرهار، لغمان، بغلان، بدخشان، سرپل، لوګر، پکتیکا، فراه، نیمروز او هلمند کې ترسره کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات تیز کړي دي. بیا هم شراغلست. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي چې ایران ته د اس 300 روسي توغندیو سپارل به ډیر ژر پیل سي. حسین امیر عبدالحیان پرونول په دې اړه له روسي چارواکو سره خبرې بریالی وي. د خپل روسي سیال میخایل بوګدانوف سره په مسکو کې لکتنی ورسته ویل چې د دې اټکل لمخې د اس 300 توغندیو سپارل به په لنډمهال کې پیل سي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت عبدالحیان سرګندونې نه دي تایید کړې. تهران له دې مخکې ویلي و چې لزمکي هوا ته دا توغندي به شي د روان 2015 میلادي کال تر پایه ترلاسه کړي. د مسکو او تهران ترمنځ دا معامله په 2015 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو له اقتصادي بندیزونو وروسته وځنډیده، خو په اپریل میاشت کې چې ایران له لویدیځ سره د خپل اټومي پروګرام په اړه توافق ته ورسېد دا بندیز هم لرې شو. د راپورونو لمخې د اسلامي دولت ډلې وسلوال د عراق په ریمادي ښار کې چې یوه اونۍ مخکې له عراقي ځواکونو نیولې خپل ځواکونه پیاوړي کوي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونو د انبار ولایت مرکز د بیرته نیولو ژمنه کړې، د دې سیمې اوسیدونکو وویل چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو وړمه ورځ ناوخته په لاریو کې دې ښار ته راورسېدل. د دوشنبې په ورځ د عراقي ځواکونو د شیعه ملیشو او سنی قبایلو جنګیالیو په ملتیا د التاش کلی چې د ریمادي جنوب لور ته په 40 کیلومترۍ کې پروت دی بیرته ونیو. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر د دوشنبې په ورځ د عراق پوسټ ورن کړ چې د ریمادي د دشمن یو کوچنی ځواک ته پرېښود. د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی یو ویان دغه څرګندونه رد کړي او هغه یې حیرانوونکي او بیا وخت وبللې. په عین حال کې یو ایراني جنرال چې په منځني ختیځ کې د ایران د ملشه ځواکونو د فعالیتونو مسؤل دی وویل چې متحده ایالات او نور قدرتونه د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې پاتې راغلي دي. جرمنی د روسیې د هغې پریکړې په اړه اعتراض څرګند کړی چې د جرمنی د صدر اعظم انګلا میرکل یوه همکار ته یې د ننوتو اجازه نه ده ورکړې. د پارلمان محافظه کار وکیل کارل جورج ویلمن چې کله د یکشنبې په ورځ د مسکو هوایي ډګر ته ورسېد ورته اجازه ورنکړل سوه چې د روسیې خاورې ته ننوځي او یوه ورځ وروسته د می په 15مه بیرته جرمني ته ستون سو. ویلمن هغه سیاستوال دی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پر کړو وړو یې په ډاګه انتقاد کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د روسیې د حکومت پریکړه د نه درک وړ او د نه منلو ده او له مسکو څخه یې وغوښتل چې پر ویلمن دې د روسیې خاورې ته پر داخلېدو هر ډول بندیز لرې کړي. دغه اعتراض په مسکو کې د جرمني سفیر د روسیې حکومت سپارلی او هم په برلین کې د روسیې سفارت سپارل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک یې مون پر نړۍ ژغ وکړ چې د کډوالو د سرپنا لپاره دې نوې لارې چارې ولټوي. په ایرلند کې د افغانانو، سوریانو او د جګړې له نورو سیمو د کډسو کډوالو یوې ډلې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې یادونه وکړه چې د کورنۍ هم د کوریا د جګړې له امله تښتېدلې وه. بانوول یوه زړه خاطره چې دی په یاد لري دا ده چې له دې چې دی له خپلې کورنۍ سره د خپل کلي نږدې غونډې ته تښتېدلی و. دی وایي کله چې موږ ختلو باران اورېده یو ځل مې بیرته هغې دنیا ګې ته چې زما یوازنۍ دنیا وه وکتل. د ملګرو ملتونو سرمنشي دغو کډوالو ته وویل چې د دی تر یوه حده پر لارو د دوی ستونزې درک کولی سي او د نړۍ له هیوادونو غواړي چې باید مسؤونې لارې پیدا کړي چې کډوال ورڅخه کار واخلي. او هغه وسلوال چې د اوکراین په شمال ختیځ کې درې کسان برمته کړي وو ووژل سو او برمته سوي روغ رمټ آزاد سول. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وویل چې یوه 43 کلن سړی د خارکیف د سیمې په لیوبوتین ښارګوټي کې د ټوپک په ډز سره دوه کسان وژلي او وروسته د تیلو په یوه ټانک کې دغه درې تنه برمته کړي وو. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر منوریدونکو مخکې مې هم یادونه وکړه چې د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو. د افغانستان د سولې د شورا چارواکي وایي هغه طالب مشران چې په چین کې د افغان حکومت له استازو سره خبرې کړي مهم او باصلاحیته کسان دي. په چین کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د خبرو له نوي پړاو څخه لویدیز رسنیو پرده پورته کړه. د سولې د عالي شورا غړي وایي د موضوع حساسیت ته په پام سره دا خبره چې ګنې دغه خبرې ترسره شوي نه ردوي او نه یې تاییدولی شي. دا مسله نوریاس نوري په خپل راپور کې راخیستې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي په دې وروستیو کې په چین کې د طالبانو له مشرانو سره د دې شورا د یوه جګپوړي مرکه چې د ترسره شوو خبرو خبر نه تاییدوي، خو په دې مسلې ټینګار کوي چې د سولې پروسه ډېره حساسه ده او کله هم ځینې غونډې په ډېره محرمانه توګه کېږي. په چین کې د سولې د خبرو مسله امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې افشا کړې او ویلي دي چې په دې خبرو کې چې تېره اونۍ د می په 19 او 20 د چین د شنجن ایالت په مرکز اورمچی کې ترسره شوې، د افغانستان د سولې د عالي شورا یو مهم استازي معصوم ستانکزی او درې طالب مشرانو چې د کوټې له شورا سره نږدې اړیکې لري ګډون کړی و. ښاغلی ستانکزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس و تر دې غونډې یوه ورځ وروسته افغان ولسمشر اشرف غني د دفاع د وزیر په توګه ونوموه. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي مولوي قلم الدین چې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د دې غونډې په اړه ځینې څرګندونې خپرې کړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم له دې غونډې بې خبري څرګنده کړه، خو وی ویل چې ځینې غونډې ډېرې حساسې وي او یوازې محدود کسان پرې خبر وي.
بعد اگر مذاکرات که غدیر مختی وی یا اصرار پکیدی دیگوی افشا به ابتدایی حالات که دی سیاست نلری خبر ده نوپدی حالات که دست کاختویم دی مگه طول پدی بندی موافق ترخیق وقت پوری چه عملی برنه یعنی یهوره کری مطمئن سوی نیو ندوار و خواه و نکلکی ارادی نیو موجود سوی تراغه پوری دیدی افشا کول غالبا دی مسلحات نلری خبر ده.
وال استریت جورنال دی یو ډیپلوماټ له قبل چې نومینه دی خودلی وایي چې دا د سولې د خبرو د پیلې دوه لپاره مقدماتي خبرې وي او له دې کبله د اهمیت وړ دی چې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI او د چینایي چارواکو لخوا زمینه برابره شوې وه. د راپورونو له مخې چین له دې مخکې هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت د چارواکو ترمنځ د سولې مقدماتي خبرو ته زمینه برابره کړې وه. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر حبیب الله فوزی هم په چین کې ترسره شوو خبرو مسأله تایید نکړه، خو ویل د سولې عالي شورا هڅه کوي چې هر څومره ژر له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي.
مراتبه سره خبرې شوې، خطر کې سره شوې وه، دلته په داخل د افغانستان کې څه تماسونه شته، همدارنګه د کوټې د خلکو سره تماسونه شته، خو زموږ د سولې د عالي شورا هڅه به دا وي چې له طالبانو سره نیغ په نیغه مستقیم مذاکرات پیل شي.
د وال ستریت جورنال راپور سره سم په دې خبرو کې طالب مشرانو عبدالجلیل مولا محمد حسن رحمانی او مولا عبدالرزاق ګډون کړی و چې د ورځپاڼې په وینا یو شمیر کسانو چې د طالبانو له غورځنګ سره اړیکې لري ویلي دا درې واړه د طالبانو مهم مشران دي چې د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره هم نږدې اړیکې لري. دا خبره د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي مولوي قلم الدین هم واسطه ته کړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا مسأله تایید کړه او ویل
دا ډېر مهم خبر دی د طالبانو په سب کې دا ډېر قوي وسوري خلک دي او د دې خبرې ډېر باهیت دي که دا دوی د غریبي او د پاکستان د استخباراتو لاس پکې وي نو دا خلک ډېر مهم دي او دا به ډېرې مهمې خبرې وي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي مولوي قلم الدین د غراز ویلي چې دا درې واړه طالب مشران د هغو په نسبت چې په قطر کې میشتي او د سولې خبرې مخته وړي مهم دي. طالبانو دا رد کړي چې دوی درې مشرانو په چین کې د سولې په خبرو کې برخه اخیستې ده. د راپورونو له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي که څه هم په اورمچي ښار کې د ترسره شوو خبرو په اړه بې خبري څرګنده کړه، خو تاکید یې وکړ چې دوی هیله مند دي چې افغانستان ژر د سولې او ثبات خاوند شي او په دې برخه کې چین لیواله دی چې رغنده رول ولوبوي. د وال ستریت جورنال راپور سره سم په چین کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI په مرسته دغه خبرې یوازې څو ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې د دې ادارې او د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ترمنځ د همکارۍ یو تفاهم لاسلیک شو. د ورځپاڼې په وینا په دې کار سره ظاهرا ISI غوښتل چې د سولې په روانو هڅو کې خپل ښه نیت ښکاره کړي.
په چین کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د افغان حکومت د خبرو په اړه راپور مو اورېده. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز جناقه الکوزای اوروي.
ګاردین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې ایران ته د طالبانو د یو هیئت د سفر په اړه یو مضمون خپور کړی او سرلیک ورکړی طالبان ولې تهران ته ولاړل. ورځپاڼه لیکي په روانې اونۍ کې ایران ته د طالبانو د یو هیئت سفر په کابل او تهران کې د خلکو پام ور واړوه او پوښتنه دلته ده. شیعه ایران چې د منځني ختیځ په یو شمېر سنی هیوادونو کې د شیعه ډلو په واسطه نیابتي جګړې پر مخ وړي، څنګه په خپله خاوره کې د یوې بنسټپالې سنی ډلې کوربتوب کوي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یو ځل دواړه سرسختې دښمنان یو بل ته ګوته او ماشه شوي وو او نږدې وو چې په جګړه کې ښکیل شي، خو کله چې خبره سیمه ییز سیاست ته شي، په خاص ډول په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نفوذ د پراختیا له بیرې دواړه لوري ګډ دریځ غوره کوي. ګاردین زیاتوي تهران په 1998 کال کې یعنی په مزار شریف کې د لږ تر لږه اتو ایراني ډیپلوماتانو د وژل کېدو په غبرګون کې د افغانستان پولې ته نږدې له 70 زیات عسکر ځای په ځای کړي وو او ګواښ یې کړی وو چې د 40 ساعتونو موده کې به د طالبانو رژیم ړنګ کړي، خو د ملګرو ملتونو په دخالت سره هغه مهال دا حالت خونسا شو. په 2001 میلادي کال کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړ، ایران د دې عملیاتو ملاتړ وکړ. له تیرې یوې لسیزې وروسته تهران او طالبان هڅه کوي چې د داعش د ګواښونو په مقابل کې یو بل ته لاس ورکړي. د ورځپاڼې په باور طالبان او ایران یو بل ګډ هدف هم لري او هغه له افغانستان نه د امریکا او لویدیځو هیوادونو د ځواکونو ایستل دي. ګارډین د تحلیل په برخه کې لیکي تهران ممکن ونه غوړي چې طالبان دې د دې هیواد په ختیځه پوله یعنی افغانستان کې یو ځل بیا حکومت جوړ کړي، خو ایرانی چارواکي به په دې کې کومه ستونزه ونه لري که طالبان په افغان حکومت کې شامل شي. ګارډین وړاندې لیکي د همدې مقصد لپاره د طالبانو هیئت د سید طیب آغا په مشرۍ د دوشنبې په ورځ له ایراني چارواکو سره وکتل، که څه هم چې ایراني چارواکو له طالبانو سره د کتنې راپورونه رد کړي، خو ایراني ورځپاڼو او طالبانو تایید کړی چې د طالبانو یو هیئت چې د قطر د سیاسي دفتر استازي هم پکې ول، له ایراني چارواکو سره د افغانستان د روانو حالاتو په ګډون په یو لړ مسلو بحث وکړ. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي د افغانستان د سولې یو هیئت په چین کې له طالبانو سره مخفي کتنه کړې او دا غونډه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI برابره کړې وه. ورځپاڼې لیکي دا کتنه تېره اونۍ د چین په شمال لویدیځ ښار اورومچي کې وشوه او دواړو خواوو د سولې د عملیې لپاره په شرطونو بحث وکړ. وال سټریټ ژورنال زیاتوي دا غونډه په دې دلیل هم مهمه ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا جوړه شوې وه او د دې ادارې رئیس هم د مې د 19 او 20 په خبرو کې ګډون کړی و. ورځپاڼه زیاتوي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هوا چونینګ ویلي چې دوی د اورومچي غونډې په اړه معلومات نه لري، خو دوی هم ویلي چې موږ هیله من یو په افغانستان کې به ډېر ژر سوله او ثبات ټینګ شي او موږ غواړو چې په دې کار کې رغونکې ونډه ولرو.
آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د لوګری موسیقي اوسنی وضعیت په اړه معلومات اوري.
اوس په لوګر کې مشهور سندرغاړی سیدی ماروجان لوګری دی، مامو جان دی، زه په خپل احمدشاه لوګری یم.
کوم مخکنه ډولونه چې غیر رسمي ډیر نرم وو او هغه له سپیکر نه بغیر هم ډېر غږ ویستو.
لالپور امیرزی د خپلو ادبي فعالیتونو په باره کې غږیږي.
او د دې تر څنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم، او یوازې یو ناول لرم.
لنډې کایت او نور مطالب هم لرو. خو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
تیره شنبه د ننګرهار پوهنتون رئیس مشهور محقق زلمی هیوادمل او د لوړ زده کړو سلاکار محمد قسیم جمندر ته د دغه پوهنتون له لوري مډالونه ورکړل. شاغلی عنایت د شاغلی هیوادمل هڅې د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د ودانۍ د جوړولو او په دغه پوهنځي کې د هندي ژبې د ډیپارټمنټ په تاسیس کې وستایلې. د اطلاعات او کلتور وزیر د رسنیو لالاري د نشیتوکو پر زیانونو د عامه پوهاوی او د هغول کارولو څخه د ډډکولو په خاطر ټینګار وکړ. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د نشیتوکو پر خلاف د مبارزې د چارو له وزیر سلامت عظیمی سره په کتنه کې د رسنیو لالاري د نشیتوکو پر زیانونو د خلکو د پوهاوی په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت چمتووالی وشود. په دې کتنه کې له نشیتوکو سره د مبارزه د چارو وزیر څرګند کړ چې د هیواد په کچه شاوخوا 3.5 میلیون تنه چې زیاتره ځوانان دي نشه یي توکي کاروي. میرمن عظیمی زیاته کړه اوس د هیواد په کچه د درملنې 108 مرکزونه سته چې په یو وخت کې د 40,000 تنو د درملنې ظرفیت لري. د غرض په دې کتنه کې د نشه یي توکو پر خلاف د مبارزه د چارو وزیر د رسنیو او تمثيلي هنرونو لالاري د نشه یي توکو په زیانونو د خلکو د پوهاوي او د لازمي تو تبلیغات په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت د همکاري غوښتنه وکړه. تیره یکشنبه د کتاب لوستلو اونۍ د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ولمنځل سوه. د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس علی شاه مظلومیار په وینا دا مهال د هلمند په دولتي کتابتون کې 4,500 بیلابیل اسلامي ادبي کلتوري سیاسي او ټولنیز کتابونه موجود دي او له دې لمانځنې هدف د ځای ځوانانو مطالعې ته هڅول دي.
د ننګرهار تیاتر ټولنې د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکي د ډرامه لیکنې او تمثیل برخه کې روزلې دي. نور معلومات زموږ همکار باز محمد عابد راکوي.
د تیرو اتو میاشتو راهیسې د ننګرهار تیاتر ټولنې د متحده ایالاتو د سولې انستیتوت په مالی مرسته د ننګرهار په یو شمېر ښوونځیو او مدرسو کې زده کوونکو ته د ښوونیزو ورکشاپونو له لارې د سټیج ډرامې د سکریپټ لیکنې او تمثیل برخه کې د عملي زده کړو پروګرام پیل کړی و چې د تېرې یکشنبې په ورځ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې هغو زده کوونکو ته د پوهنې ریاست د چارواکو په وړاندې د فراغت سندونه ورکړل چې د سټیج ډرامې د پن په اړه یې زده کړې ترلاسه کړې وې. د ننګرهار د تیاتر ټولنې مرستیال او د یادو ښوونیزو ورکشاپونو ټرینر سید کریم ژوندون په دې اړه وویل:
په دې پروسه کې مونږ اته مدارس او اته ښوونځیو شاګردان چې لس د مدرسې نه لس د ښوونځي نه په هر ورکشاپ کې مونږ یو ځای کول او بیا هم درې ورځنی ورکشاپ ورکولو د سکریپټ لیکنې په اړه، یعنی ډرامه لیکنه چې څنګه وکولی شي چې یو موضوع ده یا دینی موضوع ده یا زمونږ حقوقي موضوع وي. ډېر مشکلات لرو مونږ په ټولنه کې چې د هر مشکل په اړه باید خپل نمائشنامې ولرو، خپل ډرامې ولرو، لیکوالان ولرو، کم از کم دینی علما باید د ډرامې د لارې کوخي نو ماشومان او ښځو سپینګیرو په هر چا باندې ډېر زیات تاثیر کوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولوي ملکیار شګیوال د تیاتر ټولنې نه مننه وکړه چې د ښوونځیو او مدرسو شاګردان د سټیج ډرامې په برخه کې روزلي، خو تمه څرګندوي چې داسې ډرامې جوړې کړی شي چې ملي او اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي.
د دغه تیاتر د ادارې نه ډېره زیاته مننه کوم چې د معارف ښوونځیو او مدارسو ته دوی مخه وکړه چې د مدارسو او د ښوونځیو د شاګردانو ظرفیت لوړونې د پاره یې کار وکړ. هغه تمثیلي پارچونه لکه نن چې د مدارسو شاګردان هم الحمدلله دې طرف ته دوی راکش کړي دي او دې ته دا زمینه برابره کړې ده چې په دغه برخه کې کومک وکړي د خپلې ټولنې د اصلاح په خاطر باندې د اسلام مبارک دین د شهادتو په خوا کې مخ په وړاندې باندې لاړ شو. نو دا به ډېره زیاته موثره وي ځکه زمونږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده او د اسلام په چوکاټ کې چې دا په ژوندۍ بڼه باندې دغه شیان ورته ور وړاندې شي یقینا هغه ډېر زیات تاثیر لري.
دا چې د ننګرهار تیاتر ټولنه څنګه وتوانېده چې د مدرسو شاګردان هنر ته جلب کړي، دا پښتنه سید کریم ژوندون دا رنګ ځوابوي:
تاسو یقین وکړئ چې د ښوونځیو نه زیات خراغلاس په یال ټنډه مونږ ته مدارس او علما ویلي دي او هغوی مونږ سره دا ومنله او هغوی مونږ ته شاګردان راکړه، استادان راغله ورسره د شاګردانو سره او دلته مونږ سره په دې درې ورځني ورکشاپونو کې برخه واخیسته. هر ورکشاپ په آخر کې بیا یو نمایشنامه مونږ جوړول، هغوی به پخپله لیکله شاګردانو په شریکه. نو هغه نمایشنامې اکثریت چې وي د تعلیم په اړه وي، بیا ځینې د سولې په اړه وي.
د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي که د ښوونځیو او مدرسو د زده کوونکو ذهنونه د هنر په رنګ ورنګولی شي په ټولنه به مثبت اغېز پرې باسي.
کومې ډرامې چې دوی دلته وړاندې کړې وه او دغه ځوانان چې دوی په کومه برخه کې روزلي وو، موږ په دې متيقین شو چې هېوادوالو کې د کار او د عمل او د زحمت او د وطن پالنې روح راپارونې یو نوی ساه د په معرف کې پوکړل. هغه په دې معنی چې معرف کې خو مشکله کمه مضامین لوستل کېږي او په سلوک کې کوم بدلون خاص نه مشاهده کېږي، خو که چېرې هنر معرف ته لاره وکړي او فرهنګ معرف ته لاره وکړي، د تیاتر هنر چې په حقیقت کې د ټولنې د اخوالو د تمثیل یو روح مراکسي، دا کشر د شاګردانو ذهنیتونه تلار شي، نو هغه هم قلم راخستلای شي، هم ډرامه لیکلای شي او هم تمثیل کولای شي. فقط کې دا یو سر ابتکارو.
د مدرسې یو تنزده کون کې وای چې هر موضوع ورکړل شي دوی ورته ډراماتیک رنگ ورکولای شي.
وانم حبیب الله د درنول لسوالید نهرهار ولایت اوسیدونکو یم او د حمیب صاحب مدرسې د دولسم سنف زده کوونکو یم. درې ورځې دا ورکشاپ چې موږ تره کړی شوی نو دی کې موږ ډیر څه زده کړل، لکه موضوع موږ تره کې نو هغه موضوع باندې موږ کار کولای شو او یو ډرامه موږ جوړولای شو.
په دغه غونډه کې پر سلګونو زده کوونکو سربیره د پوهنې ریاست چارواکو، د ښوونځیو مدیرانو او د دینی مدرسو مشرانو او استادانو ګډون کړی و چې په غونډه کې دوه د سټیج ډرامې هم نندارې ته وړاندې شوي چې یوه یې پرته له دې نه چې خبرې پکې وشي د مخدره موادو په ازرارو جوړه وه او دا یې ښودله چې د ټولنې بېلابېلې برخې متضرره کړي دي.
د میرمن بهیر غړې لالپورې امیرزی په دې وروستو کې یو ناول بشپړ کړی دی. اغلی امیرزی کیسې او لنډې نثري ټوټې هم لیکي. دا د میرمن بهیر د نقد له غونډو متاثره ده. وایي ډېر څه مې هلته یاد کړي دي. زموږ همکارې مسعودې نیازۍ مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
لالپورې امیرزی ستړي مشې، په خیر راغلې خپرونې ته.
مننه، ژوندی اوسې، خیر اوسې.
لالپورې ډېره زیاته خوشحاله یم چې نن سره په دې باس کې ګډول لري. خبره شویم چې تاسو نثر لیکئ بیا په ځانګړې توګه لنډکي نثرونه. نو لومړی راته دا ووایي چې کله مو په نثر لیکلو پیل وکړ؟
کله چې تاسو سوچ د ادبیاتو محصل وي نو په دې نثر لیکلو کې او یا هم په لیکنو کې دا یو عمده یا اصلي وظیفه وي چې باید وي کې پوهنتون کې چې کله ومه نو دومره اول صنف یا هم دویم صنف کې چې ومه دومره په دې برخه کې نه وم. کله چې میرمن بهیر ته لاړم هلته مې دا نور نجونې ولیدې هغه تشویق وکړه. یعنې میرمن بهیر یوه لاره وه چې ما ته پرانیستله، په هغې لارې باندې لاړم. ما په لیکنو کې زما لوی لاس چې درلود هغه میرمن بهیر وه چې زما دپاره یوه غټه دروازه وه. هغسې کې د میرمن بهیر غړو زه تشویق کړم او ما ته لاره راوښودله او زه په هغه لارې باندې فعلا روانه یم.
ډېر ښه. یعنې ستاسو هغه تر ټولو غټ مشوق کوونکی میرمن بهیر ده چې تاسو ته زمینه برابره شوه هلته لاړئ. که د میرمن بهیر په اړه راته لږ ووایئ چې هلته څنګه لاړئ، د میرمن بهیر فعالیتونه څنګه وو، او تاسو چې هلته نثر لولئ د هغوی کره کتنه، نقد ستاسو په لیکنو باندې څنګه وو، تاسو ته آیا ګټه وکړه؟ د نثر په اصلاح کې مو ګټور وو.
کله چې زه په کابل پوهنتون کې وم، پاکیزه روزو چې هغه هم غزینې فارغه شوې ده، یو ورځ ما یوه لیکنه کړې وه. استاد ته مې ورکړله، استاد چې ولوسله بیا زه فکر کوم پاکیزه روزو ته ویلي چې په دې صنف کې لالپوره چې ده دا لیکنې کوي. بیا هغې ما ته وویل چې کوی شي میرمن بهیر ته راشي، میرمن بهیر د مرسته کې تاسو سره کومک کوی شي. نو مینا نظري چې زما صنف د هغه د مخکې نه هغه بهیر ته تلله، نو هغې سره زه په اړیکه کې شوم او ما د هغې سره مشوره وکړه. هغه ورځې ما ته وښودله، بیا ورغلله ما ته بهیر ته. بیا ده چې ما خپله یوه لنډه کیسه ولوستله د میرمن بهیر غړو هغه نقد یا هم هغه تشویق یا هم هغه لاره چې راوښودله، هغې واقعا زما نثر یعنی د خام نه پوخ کا. یعنی هغه اول مرحلې نه ډیر زیات ماته کومک وکړه. د هغوی خبرې چې کله ما نقد واورېد هغه مې په خپل نثر کې عملي کړه. وروسته اول ماته دومره خوند نه کړه، کله چې مې وروسته ولوسته یعنی په خپله ما د هغه نثر څخه خوند واخیسته. او زما ډیر تشویق کوونکی چې دی زما پلار دی، او بیا چې هغه څه چې ماته لاره وښوده میرمن بهیر د زما استادان دي.
ځینې خویندې اته ورونو کې دا مشکل وي چې دوی نقد په ځان نه مني، وایي چې زه ډېرې ښې لیکنې کوم، یا خفه کېږي، یا که ورته ووایي چې دا لیکنه دې ښه نه وه بیا زړه نه ښه کوي، بل وار لیکنه نه کوي، وایي نه زه نشم کولای. نو تاسو څنګه، تاسو خو به دا عادت نه لرئ چې یو څه ولیکئ او نقد پرې وشي، که منفي نقد اوسي مثلا، منفي خواوې ډېرې، او تاسو د خفګان احساس وکړئ او بیا ووایئ چې نه زه نور لیکنې نه کوم، نشم کوی؟
طبعاً انسان هم مثبت عادتونه لري هم منفي. نو د نقد خبره چې وکړله، زه په خپل اوله کله کې چې پوهنتون کې ما به کوم سیمینار یا هم کنفرانس ورکړه، هغه ځای کې به چې کله زموږ محصلین یا چا به نقد وکړه، په ما به ډېر بد تاثیر کوه. خو چې کله میرمن بهیر ته لاړم، په ما یعنی د هغوی هغه د نقد طریقه سالمه وله، داسې بل رقم نه وه. نو د هغه نقد شیوه چې وه په ما ښه ولګېده، هماغه نه وروسته چې دی تر ننه زه د هر چا انتقاد یا نقد چې دی قبله او مغه پسند کې عملي کوم، ځکه څوک چې نقد پذیر یا غته باندې یو څه ته رسوي، یو مقام ته یو څه ته ځان رسولی شي. نو اوله مې دا خصلت درلوده، خو اوس یعنی تقریبا ډېر مې د بینه وړی ده. کوشش کوم چې بیخي د بینه وسم، نو د هر چا نقد خپلو لیکنو کې عملي کوم.
که د خپلو نثري لیکنو په اړه راته وایي چې څنګه د نثري لیکنې مو، آیا مخکې له دینه چې تاسو نثر ولیکئ نثر مو مطالعه کړی و، مطالعه مو ورته لرله، یعنی له پخوا را ورته آماده وی، که د تصادفي پروسه وه که تاسو مخکې نه آماده وی؟
نه، اول چې وو زما ناول او کیسې خوښېدلې چې ځینې مجلو کې ولولم، کله چې د مکتب دوران کې وم. خو زما ادبیات چې وو لومړی سر کې زما د پنځم انتخاب و، چون کانکور طریقه ورغلم، اوله مې دونه شوق نه درلوده. بیا چې کله هلته لاړم د نورو نثرونه یا شعرونه به مې چې لوستل یا به چا لوستل، نو ماته به یې خوند راکوه. ما دا کوشش کو چې باید زه هم ولیکم، زه هم د دې صنف یم، د عینه صنف کې یاستو، یا هم عینه ممکن عینه استعداد موږ کې وینو، ولې زه نشم لیکلی. په دې کوشش کې وم چې زه باید ولیکم. او زما پلار هم ویل ستاسو ادبیات باید یو څه ولیکي، ځکه لیکنه چې د تلپاتې پاتې کېږي. بیا چې کله مې یو څه ولیکل، هسې یو انګیزه راکوه، شو کله مې چې ولیکل به میرمن بهیر ته مې مخکې که هغوی بیا تاکید کړی ویل چې ښه دی، نو باید هغه نه د دې پاس چې زه باید لار ته دوام ورکړم او وکولای شم چې ښه نثر ټولې ته وړاندې کړم.
تاسو د نثر یوه بیلګه تاسو نه واورو، نو ډېر به ښه شي.
ولې نه؟ زما د نثر عنوان دی قسمت. تلیفون ته زنګ راغی، زړه نازړه یې پورته کړه. ولی سلام مهرباني. سلام څنګه یې؟ مننه وایه، څنګه دې زنګ وهلی؟ تا سره مې کار و. وایه څه کار؟ ما درته ویلي و چې نور ماته زنګ ونه وهې، دی تا گورا احسان می هم در بندی کړی غرور هم تکوی د سې احسان د مینې احسان آغا څنګه خو ما در سره مینه وکړه ستا مخه مې ونیوله کنه تا هم حتما د کوم بل چا سره کوله نو ژوند دې در خرابه و بختوره وي چې زه وم نه نو تا اوس نه ده خراب کړی او رښتیا مبارک کوژده دی اها مننه نه نو ما څه خراب کړی تاسو نجونې د چا په خو هم نه یې خبر رښتیا تا داسې څه را سره کړي درې کاله دی راته د مینې ویل د پاک مینې داستانونه دې راته بیانول آخر دې په پټه کوژده وکړه دا ستا ښه ول زه مړې ته هسې د چا طبیعت ور خراب کړي تلیفون قطع شو مخې را واړه او راته ویې ویل ودرېده زما خوار قسمت
ډېر ښه ډېره زیاته مننه ماشاءالله ډېر زیات ښایسته نثر و واقعا د زموږ د ټولنې هغه ځینې خبرې چې زموږ په ټولنه کې اوس د ځوانانو ورسره مخامخ دي هغو سره ډېر مطابقت کوه نو لالپورې که تاسو راته ووایئ چې تاسو د په نثر لیکلو کې کوم سبک پیروسته یعنې یو څوک مو ایډیال ده چې هغوی چې نثر لیکي تاسو د هغوی په لاره ځئ که یا ځان ته ځانګړی سبک لرئ
تر اوسه خو ما ځان ته ځان ځانګړی سبک نه ده ټاکلی خو اکثرا چې کله د ایمال پسرلي او یا هم د اسدالله غضنفر لیکن لولم یا هم د اجمل خکلی نو د دوی لیکن ما ته ډیر زیات خوند راکوي کوشش کوم چې د دوی په لاره باندې پخا کړم او د دوی لاره ونیسم
ډیر ښه ما چې ستاسو نثرونه ولیدل سناسم مطالعه هم کړل په ډیر وړ چوکاټ کې مو راخیستی دي یعنی لنډکی نثرونه ورته ویلی شو نو څنګه کولای شئ مثلا تاسو په لنډ چوکاټ کې هغه یو موضوع چې دغه تصویر ورکړي
مخکې چې اوګدون نثرونه یا هم مقالې وي نور هغه نو داسې لنډ نثرونه ما مخکې نه لوستلی اوس په اوس وخت کې اکثره لیکوالان همدار لاند نثرونه لیکي ځکه چې وخت کم دی یو څوک اوږدنه لیکنه ته زړه نه ښه کوي نو هر څوک کوشش کوي چې خپل موضوع او خپل انځور چې دی په ډېر لنډو کلمو کې روان غړي او تر لوستونکي ورسوي نو زه هم کوشش کوم چې دا کار مخته یوسم او د هغوی لاره ویوسم
ډېر ښه تر اوسه پورې مو څومره لنډ نثرونه لیکلي دي یعنی تعداد مشخص درته معلوم ده
لن نثرونه یعنی ما خو اوس په نثر لیکلو برخه کې په خیخه دی هم په همدې لاره روان یم نو زما لن نثرونه چې دي ډېر کم دي یعنی په شمیر کې نه راځي او د دې تر څنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم او یوازې یو ناول لرم چې هغه ناول ما په خپل هم تر اوسه چا ته نه ده مخکې کړی چې په هغې کره کتنه وشي او هغه راوباسم
ډیر ښه ډیره زیاته مننه او څنګه کله مو د دې کوشش هم کړی چې خپل نثرونه مو چاپ کړي یا تر اوسه چاپ شوي دي په ځینې مجلو یا سایټونو کې د دې کوشش مو کړی ته چې کېدای شي کله دا تصمیم لرئ چې کتاب ولرئ له خیره او د نثرونو ټولګه ولرئ چې نور اورېدونکي او لوستونکي هم ترې مستفید شي
تاوان کوشش میکړی چې ناول لومړی سر کې ما ته خپل نثرونه دونه فکر میکړم چې دونه به خوندور نه وي نو ځکه ما پټ ساتلی ول چې کله مې هوس د خپل ملګرو ته مخې کوم هغوی ته نه خوند اخلي نو په دې د دوی دغه خوند اخیستل ما هڅه وکړه تر څو خپل نثرونه یعنی چاپ کوم او تر لوستونکي ورسوم نو فعلا ما په دې برخه کې د ځینو نظریات راټول کړي او خپل نثرونه کې غواړم چې هغه تطبیق کړم او بعد هغه چاپ ته ورکړم
ډیره زیاته مننه که تاسو نه یو بل وړه لنډه نثري ټوټه وورنو اوریدونکو باندې خوند واخلي او موږ به هم خوشاله شو
ولینر ما د دین نثر عنوان می چور کړه انسان او تیګه موټر کې ووم لارې بندې وې زړه می تنگ شو سترګې می یاري خواته غړولې سپین لوړ موټر می تر سترګو شو چې ما ته نوم هم نه راتلو ډریورو تر څنګه ناست کست تریو تندې لرونکي په لاسونو کې تسبیح دواړه موټرونه سره جوخت روان ول شکېدلې جامې په بر سر خیرن او چاودن لاسونه انجلۍ د موټر ښیښه ور وټکوله تاسو غوښتنه یې وکړه لاس یې اوږد کړ سترګې له امیده ډکې هغه کس په تریو تندې غبرګو سترګو ورته اشاره وکړه چې زه انجلۍ دا هر څه انجلۍ تر سترګو تیرول بیا بیا یې غوښتنه کوله تر څنګه نورو کسانو ورته پات پته کتل انجلۍ په زړه ماته شوه لاسونه یې اوږد نیولي وو یو تن راغی مخې ما ونه لیده خو له جامو ښکارېده چې اقتصادي وضع یې چندان نه ده د انجلۍ لاس په لسګون ډک شو د سرک له منځه لرې کړل شوه دې حالت زما دینیا خبره رایاده کړه چې ویل بی تیګه چې څومره غټه وي هومره سخته وي انسان هم همداسې وګڼه
ماشاءالله ډیر زیات خایسته و واقعاً ما ته ډیر زیات خوند واخیسته. لالپور امیرزی ډیره زیاته مننه ده چې راغلې موږ سره دې مرکه وکړه او خپل خایسته نثرونه او خوږې خبرې دې له اوریدونکو سره هم شریکې کړې. بس خوشحاله او کامیابه اوسئ.
رادیوی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وړاندې د لوګري ساز په اړه معلومات لرو. اوس د یو لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږما رشیدی لولي.
د واورو نجلۍ د جاپان د خلکو یوه کیسه. موساکو او د شاګرد مینوکیچی لکلی یو څلری د ژمي په وډی رسړش په ځنګل کې روانو. استاد او شاګرد د سین غاړې ته ورسیدل. دوی ته په کار و چې مقصد ته د رسیدو لپاره لسینا پوری وزي، خو بیړیوان په خپل جونګړه کې نه وو او بیړی د سین په بل غاړه ولاړه و. د سینو په خورا یخې وي، په هغه سړش په کې تیریدل ورنه ممکن نه وو. موساکو او شاګرد مینوکیچی دا غوره وبلل چې د بیړیوان په وړکۍ جونګړه کې شپه سبا کړي. استاد ته ژر خوب ورغی، خو شاګرد تر ډیرو پورې ویښ پاتې شو. د موساکو د شاګرد مینوکیچی سترګې آخر سره ورغلې، خو شېبه نیمه پس په داسې حال کې راویښ شو چې په مخ یې د واورې یخ بڅرکي راپرېوتل. ور پرانیستل شوی او کوټې ته څوک راننوتي وو. د دې ور پام شول چې په کوټه کې په سپینو ځلیدونکو جامو کې یو انجلۍ ولاړه ده. ښځه یو څو شېبې ځای په ځای نیغه ولاړه وه او بیا د سپینګیری استاد په مخ ورچیټه شوه. مینوکی چیتا په هغه تپه تیاره کې د انجلۍ د سابړاس ورښکاره شو چې لسپوږمو څخه یې د سپین لوګي په څیر د باندې راووت. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ کابو دوه دقیقې په بوډا استاد باندې همداسې ورټیټه وه. بیا یې ملا نیغه کړه، راتاو شوه او مینوکیچي ته یې سر ور نږدې کړ. د مینوکیچي په مخ باندې د هغې یخې سا چې د ژمي د څیلې د سیلۍ غوندې دردونکې وه ولګېده. د سپینو جامو نجلۍ ورته وویل، ما غوښتل چې هماغسې چل درسره وکړم لکه ستا له څنګلوري بوډا سره چې مې وکړ، خو ځوان یې او ښکلی نو اراده مې بدله کړه. د سپینو ځلیدونکو جامو نجلۍ مینوکیچي ته خبرداری ورکړ چې که د زما د راتلو کیسه بل چا ته کړې وه، سمدستي به دې ووژنم. نجلۍ د دې خبرې له کولو وروسته سمدستي پوپناه شوه. نجلۍ چې غایبه شوه، مینوکیچي په خپل استاد موساکو باندې آواز وکړ، خو ځواب یې ونه اورید. مینوکیچی خپل استاد وخوځاوه او ور معلومه شوه چې د هغه بدن د کنګل د ټوټې غوندې سوړ دی او روح پکې نشته. ورځې شپې تېرېدې او فصلونه بدلېدل را بدلېدل. په دې منځ کې یو بل وخت همداسې د ژمي موسم و چې مینوکیچی کور ته د تلو په لاره کې یوه ښکلې نجلۍ ولیده. نجلۍ یوکی نومېده او ده ته یې وویل چې یدو ښار ته روانه ده، غواړي هلته کار وکړي، د چا نوکره شي. د مینوکیچی نجلۍ خوښه شوه، زړه یې په ټوپونو شو او پوښتنه یې ورنه وکړه، واده دې کړی دی که مجره دی؟ هغې ورته وویل، واده مې نه دی کړی. د له ځان سره کور ته یوړه، څو ورځې وروسته یې واده ورسره وکړ. مینوکیچی له دې ښځې د لسو ماشومانو پلار شو. ماشومان یې هم د دې غوندې تر اکثرو کسانو ښکلي وه او سپین روښانه پوستکي لرل. کله چې ډیر کلونه وروسته د مینوکیچی د مور ځنکندنو، خپرین ګور ته ډیر دعاوې وکړې او دا خبره په ټوله سیمه کې خبره شوه چې خنګور خواښې داسې خوشحاله ساتي لکه له یوکیچی خوشحاله وه. یوه شپه د شپو چې یوکی د ستنې کار کوه او د څراغ رڼا یې په مخ پرېوتله، خپل مېړه ته یې ناڅاپه د سیند د غاړې په جونګړه کې د سپینو ځلیدونکو جامو د نجلۍ غوندې ښکاره شوه. یوکی ته یې وویل، یوکی، دا اوس چې دی د څراغ رڼا په مخ لګیږي، ما ته کټ مټ د هغې نجلۍ غوندې ښکاري چې په 18 کلنۍ کې مې د ژمي په یوه سړه شپه کې د یوه بیړیوان په جونګړه کې لیدلې وه. هغې ښځې په خپل خورا ډېرې سړې ساه باندې زما استاد وواژه. زه ډاډه یم چې هغه به زه ناآشنا اروا وه، خو عجبه ده نن شپه ته د هغې غوندې یې. یوکی د ستنې کار لرې خطا کړ، په مخ یې بوږنوونکې مسکا خپره شوه. میړه ته یې غاړه ور نږدې کړه او په لوړ آواز یې وویل، هغه زه وم، زه یوکی اونا چې په هغه شپه جونګړې ته درغلم او ستا استاد مې وواژه. ای بی لوزه بی زمیره، تا وعده کړې وه چې د هغې شپې کیسه به هیڅ وخت هیچ چاته نه کوې، خو اوس دې ژمنه ماته کړه. او که د دې لسو ویدو ماشومانو خاطر نه وای سمدستي مې وژلې. ګوره ګوره، د دې ماشومانو ځورول او ژړول له ما پټ نه پاتېږي. که دې کله هم وځورول، بیا نو د ژمي په یوه سړه شپه کې چې واوره اوري زما انتظار باسه. زه به په داسې شپه درپسې راځم او وژنم به دې.
نوری بل ستورو دک پلو غواړي، زه ستوري کېدو ته منتظره یم. تا باید ته اغلی نهیمه غنی دی. اغلی نهیمه غنی له څو کلونو راهیسې شاعري او لیکوالي کوي. د ماشومانو د روزنې او پالنې په برخه کې ګڼې مقالې لیکلې او ژباړلې دي. زموږ همکاري فریبا ظاهر د اغلی غنی یو غزل دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د خپل هیلو انځور کریم، زه د خپل هیلو انځور کریم، هسي خلق وای چې شاعر یم. دا چې تلای خوب می رښتونه ایسي، دومره په بخت کله زور ورایم. نلرم غرور پا الوتو باندی، نلرم غرور پا الوتو باندی، باز نیم شاهین نیم کوترایم. یو خوا ترشتیا بل خوا خوبو ندی، یو خوا ترشتیا بل خوا خوبو ندی، څنګه فیصله وکړم او درایم. خدایا رهنمامی تر منزل سي، خدایا رهنمامی تر منزل سي، لپا ملا سنا دي سوالګرایم. لستورو ډک پلو غواړي، نوري به لستورو ډک پلو غواړي، زه ستوري کېدو ته منتظره یم. زه د خپلو هیلو انځورګره یم، هسې خلک وایي چی شاعر ایم.
د کابل ښار ځینې سپینګیری دا خبره کوي چې وخت د حکومت لخوا په لوګری ساز بندیز ولګېده. د حکومت د فرمان په اساس چا نسوای کولای په هوټلونو، موټرونو او نورو عامه ځایونو کې دا ساز واوري. وجه یې دا وه چې دا ساز ډېر مست و، خو نن سبا هغه مست ساز نورو دوړو وهلی. سازیانې وایي دا ژوندۍ موسیقي چې یادول یې کلونه کلونه ریاضت غواړي، اوس په ښارونو کې څوک نه اوري. هر څه برقي سازونو لاندې کړي دي، بازار ته هغوی دی. په همدې باره کې مې یو رپورټ چمتو کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
په وطن کې چې د موسیقي تاریخ ته ګورو، نو په مختلفو دورو کې چندانې خاطرخوا نه و.
په افغانستان کې لډیر په خوا کلیواله درباري او مذهبي موسیقي رواج و. په بودایی دین کې به په سومیو کې ساز کېده. له هغه وروسته دربارونو ته هم لار وکړه، خو دې سیمې ته د اسلام له راتګه سره بودایان په تیښته شول او درباري موسیقي بنده شوه. مګر په کلیو او بانډو کې موسیقي روانه وه، له رباب، تنبور، دمبورې، دوتار، ستار، غژکې، شپېلۍ، سرنا، ډول، زیربغلي، چمبې او منګي سره به سندرې بلل کېدې. په تیرو سلو کلونو کې کلاسیکه، اماتور او کلیواله موسیقي موجوده وه، خو محلي سازیان وایي موږ ته حکومتونو چندانې توجه نه ده کړې. د محلي موسیقي په پرتله کلاسیکي او اماتوري موسیقي ډېره وده کړې ده. محلي موسیقي هم هغسې تر خپلو سیمو پورې محدوده پاتې شوې ده. سازیان دا خبره هم کوي چې یوازینی محلي موسیقي چې هغه هم خپله هنرمندانو پاللې او اغیز یې لا هم محسوس دی، لوګري موسیقي ده. لوګري موسیقي په شرنګېدلي ساز مشهوره ده او د مختلفو سیمو محلي سازیان د دې مکتب لارې کوي. د لوګری موسیقي د ساز د آلو په اړه ویل کیږي چې ډېرې افغاني آلې دي، لکه سرنده، ډولک، رباب، چې بیا وروسته باجا او تنبور هم سازیان ورسره ملګری کړي دي. د دې مکتب اساس استاد دوری لوګری خو، چې د هغه له وفات وروسته زوی سلام لوګری د پلار په پله روان شو او بل ورورې ماشینی سرنده غږوله. د مخکینی نسل اوس همدا درې استازي چې عمرونه یې خوړلي، استاد سلام لوګری، استاد بیلتون او ماشینه کله ناکله ساز کوي. خو ځوان نسل لکه څنګه چې د مخکینی استادانو د موسیقي په بهیر اغیز پروت و، دوی ډیری دا خبره کوي چې اوس وخت خلک غربي موسیقي خوښوي. د ساز آلې برقي شوي دي، څوک زحمت په ځان نه تیروي. په همدې باره کې د استاد دوری لوګری لمسای خبرې کوي. راځئ تر مرکې لمخه د لوګری ساز څو لارې په رباب کې له سردار مدو واورو. Thank you. صابر زلمی ډولکی دی په لوګری ساز کې سرنده او دو سره ډولک مهمې آلې دي. صابر وایي چې پخوانی استادان اوس زاړه شوي ساز نه کوي. پخوا ماشینی استاد سرنده غږوله، اوس ناروغ دی. په ځوانانو کې څوک نشته چې سرنده وغږوي. یو وخت به بیلتون استاد تنبور غږوو، هغه هم زوړ شوی. اوس موږ ځوانان د تنبور په ځای کاسیو غږوو. د صابر په وینا پخوانی ډولکونه تر اوسنیو ښه وو. لومړی د صابر ډولک او بیا یې مرکه اورو.
صابر لوګر ایم صاحب د لوګر ډول غګون کې صاحب.
صابر جان دا راته وایست دغه تاسو خو ډول غږوی دغه پخوا ډولونه چې وو د لوګر د سازیانو هغه ډېر لوی لوی ډولونه وو، رشمې به یې لرلې. دا ستاسو ډول چې زه ګورم دا ډېر وړوکی ده، څه تفاوت لري دغه ډولونه؟
والا صاحب مخکې خو دغه ډولونه ډېر غټ غټ وو صاحب او رشمۍ وو. اوس دغه پیچکی پیدا شوی دی صاحب، د دې چې دغه محفل کې هغه وشکي کنه لږ ډېر زر واپس تبدیلېږي. د هغوی رشمۍ تبدیل لږ مشکل ده. اوس خلک لږ هغه شوی ده خبرې کوي چې ولې دا ولې وشکې ده صاحب.
ښه، یعنې دا هم د دې په خاطر په کیفیت کې هم څه تغییر راغلی؟ هغه ښه وو که دا
نه؟ هغه ښه وو، دا اوس لږ سخت ده. خو مخکنی ډولونه چې هغه رشمۍ وو ډېر نرم وو او هغه له سپیکر نه بغیر ډېر غږ ویستو. اوس دغه سپیکر باندې دومره غږ نه و باسي، هغه څومره چې غږ ویستو.
اوس څوک دی د لوګر مشهور ډول غږون؟
اوس صاحب د لوګر مشهور ډول غږون کې صاحب یو کبیر، یو زلمی ده، یو پکې زیم نور، بل یو مونجیم شته.
ډېر معمولا موږ کومو سیمو ته وړي د ستاسو ګروپونه چې ودونو ته ځي او نورو خوښیو ته ځي؟ کومو کومو منطقو ته ډېر؟
والا صاحب لوګر ته ډېر ځو، دغه چار اسیا ته ډېر ځو، خیر آباد ته او چاردی ته، پغمان ته. کومه خلک چې د ساز د لوګر موسیقي باندې پوهېږي دغه هوټلونو ته هم ځو، دغه کابل ښار کې هم ځو صاحب.
ته نو اوس داسې وکړه د اتڼ یو ډول راته ووهه.
په دواړه سترګو اتڼ دی
همته یو خوب اتڼ.
والا صاحب ده خود لوګر هم ده، د جلال آباد هم ده، د ټول
فرزند پکتیا سیمه او پکتیکا او دا سیمه کې بیا یو څه فرق دی.
ډیر فرق دی صاحب، د خوست اتن، د ګردیز اتن، د جلال آباد، د لوګر ډیر فرق دی.
هغه بیا د غوډ از ده کومه ده چې وګه
او صاحب د پکتیا هم غوول شم، د ګردیز هم، د خوست
مهرباني د پکتیا یو
دغه د پکتیا اتن ده صاحب. صاحب دی پکتیا اتن ده صاحب.
د خوست بیا څنګه ده؟
د خوست دغه شان ده.
بل د کومې سیمې داسې متفاوت اتن ده؟
دا صاحب د لوګر دسې اتن وي.
د لوګر د ساز پیل د سلامی په ساز سره کیږي. راځه لومړی به یو سلامی له باجې واورو، بیا به ښاغلی احمد شاه لوګری راته ووایي چې سلامی د څه په خاطر نیسي.
Thank you.
اوس چې مو یو 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 نغمه واغه غواله ما معمولا د لوګر په موسیقي کې دا اوریدلې ده دته څه وای
دغه دته سری ساز وای سری ساز وای چې مونږ دغه واده ته چې زو د برنامه چې زو هلته ټول میلمله سره مونږ داسې سلام علیکم نسو کولی له ساز خپل ساز څخه هغه دوی ته یو احترام یو جوړ پخیری له ساز له طرف نه کوسي هغه ته سری ساز لوګری وای
دا تنه د لوګر په ساز کې معمول ده که په نورو سازونو کې هم
نه صاحب دغه صرف په لوګر سازونه کې دي
د لوګر مشهور سندرغاړي چې و فرزند سلام استاد او بیلتون استاد دوی زهیر سوی دي سپینګری سوی دي دغه اوس مشهور سندرغاړي څوک دی له لوګر
اوس په لوګر کې مشهور سندرغاړي سدي ماروجان لوګری دي مامو جان دی زه پخپله احمد شاه لوګری یم نور الکان مشته دي ځوانان دي سه نثار جان لوګری دي ناصر جان دي فراد جان دي دغه الکانو نوې ځوان شوی دي خپل موسیقي مختوړي
د موسیقي وضعیت څنګه ده په خاطر به وو د لوګر خپل الی وي د موسیقي فرزن ډولې وو سرنده او رباب وو تنبور به ور سره غول کده اوس چې شي دی و دغه الی د موسیقي زیاتی سوی کمی سوی
اوس کمی سوی دی هغه کسان سه سرنده غول دو استادان و استاد قادر استاد عجبگل آقا دوی ملشوی دی یو جوانده دی آقا بیمار دی استاد ماشینه لوگری وی سی طول کسان پیشنی استاد دوری لوگری زوی دی استاد سلام رور دی آقا سپینگرسوی دی او سی اولک نوی پیدا شوی دی سی آقا مونگا تشویق که و سی سرنده بیا شروع که او تنبورم سوک نسد سی اوست تنبورو غگوی مامو جان لگل غگوی خو یو کزی آقا سی خپل گروپ سر غگوی او مونگ سر سیدی داغ کیبور داغ شان لگ لگ ساغه زمون موسیقی لک دک کی
نو اوس د سی وک د غنن سبا چې کومه سندره ډیره مشهوره ده مهربانی وک د غره ته وغه کا
سندره نن سبا سی ډیر مشهوره ده د شعر و شاعری مامو جان لوګری کړي ده ماته د لوګر مانی را یاد شوه
او مهربانی دا وغه کړو